السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لانډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو موسسو هڅه پیل کړې چې افغانستان ته د اقلیم د بدلون په برخه کې ځنډول شوې مرستې بیرته پیل کړي. د چاپریال پوهنې متخصصان د دغو هڅو هرکلی کوي. دا او ځینې نور راپورونه وروسته راځي، خو پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دفیر کرن ډیکر وایي افغانستان د خپلو ټولو خلکو له مشارکت پرته پرمختګ نشي کولای. اغلی ډیکر دا خبره په افغانستان کې د نجونو د زده کړو تر محدودیت پورې پرون په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی. نوموړی زیاتوي چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې د ټولو لپاره د یو ډول زده کړو غوښتنه کوي. روان اونۍ په نړۍ کې د زده کړو د اونۍ په توګه لمانځل کیږي، خو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیزونه لګیدلي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د دغو بندیزونو په خاطر په افغانستان کې تر 1,000,000 ډېر نجونې د زده کړو محرومي شوي دي. نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي دي چې د افغانستان صادرات د روان کال له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې د تیر کال همدې مودې په پرتله 14% کې کم شوي دي. دغه بانک په خپل راپور کې چې پرونی له رسنیو سره شریک کړ، د افغانستان د صادراتو د کمیدو یا ولادت د پاکستان له لوري د افغانستان پر میوه او زراعتي محصولاتو د مالیاتو زیاتېدل یاد کړی دی. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان د خونزاده عبدالسلام جواد په روسیو کې ویلي و چې د کال په لومړیو 15 میاشتو کې پاکستان ته د افغانستان صادرات 10% کې کم شوي دي. د نړیوال بانک د راپور له مخې د کال له پایله تر سپتمبر پورې د افغانستان صادرات 2.5 میلیون ډالر ته رسید. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمی قومی سره د لیدو پر مهال ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه د افغانانو د ستونزو لپاره هڅې او ابتکار وکړي. حامد کرزی له ښاغلي قومی سره پرون په کابل کې د لیدو پر مهال دا خبره وکړه، خو د ایرانی رسنیو په وینا ښاغلي کرزی د دې هڅو او ابتکار په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په هامبورګ، منشن او فرانکفورت کې د ایران د کنسولګریو د بندیدو خبر ورکړ. جرمنی پرون د ایران د حکومت له لوري د جمشید شارمهد د اعدام په غبرګون کې د دې کنسولګریو د تړل کېدو پریکړه اعلان کړه. جمشید شارمهد چې د ایران او جرمنی دوګونی تابعیت درلود، د اکتوبر په 28 په ایران کې اعدام شو. د ایران سفارت به په برلین کې پرانستی وي. په جرمنی کې نږدې 3,00,000 ایرانیان ژوند کوي. شارمهد په 1955 کال کې په ایران کې زیږیدلی و. په 2 کلنۍ کې لویدیځ جرمنی ته تللی و. دای پروسه کال په سرلای له ترهګرو سره د تړاو په تور په اعدام محکوم شو. د جرمنی حکومت د شارمهد د کورنۍ غړیو او د بشري حقونو فعالانو دا تور بې بنسټه بللی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پرون چهارشنبه په غزه کې د اوربند د غوښتنې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ویټو یا رد کړ. اسوسییټډ پریس خبری اجانس لیکلي متحده ایالاتونو ځکه دغه پریکړه لیک رد کړ چې په وینا یې د برمته شویو اسرائیلیانو د سملاسي خلاصون یادونه پکې نه ده شوې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 غړو له ډلې یوازې امریکا دا پریکړه لیک نه دی منلی، حال دا چې لویو متحدانو یې لکه بریتانیا او فرانسې پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړې ده. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي، د 2023 کال په اکتوبر کې پر اسرائیلو غلچکۍ برید وکړ چې وروسته یې شاوخوا 2,500 اسرائیلیان غزې ته برمته کړل. لسګونه دغه برمته شوي د ویلال مهاله اوربان پر مهال له فلسطیني بندیانو سره تبادله او یو شمیر نور د پوځي عملیاتو پایله کې خوشی شوي، خو لسلو ډېرې لا هم په غزه کې پاتې دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د نومبر په 6 دواتیا کلان شو. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو برحال ولسمشر یا د وسلوالو ځواکونو اعلی سرقومندان دغه عمر ته رسیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې د بایدن د ورځنیو چارو په مهالویش کې داسې عمومي غونډې او لیدکاتې نه دي شامل. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې دی azadiradio.com. د خبری برخې د سر راپور را اخلو. د ملګرو ملتونو موسسو هڅې پیل کړې دي چې له افغانستان سره د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمیدو لپاره بندشوي مرستې بیا پیل کړي. روټرز اجانس ملګرو ملتونو له دننه د ځینو سرچینو په وینا دا خبر ورکړی دی دا مرستې په کابل باندې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې بندې شوي. تفصیل له احمد شیبراو.
د ملګرو ملتو دوو سرچینو روټرز اجانس ته ویلي دي چې له افغانستان سره د اقلیمي مرستو د چمتو کېدو لپاره د یوې لارې د پرانیستو هڅې روانې دي. افغانستان له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. بل لور ته د اقلیم د بدلون له امله په دغه هیواد کې وخت په وخت سخت سیلابونه بهیشي، خو د سیاسي او اداري ستونزو له امله د ملګرو ملتو له اقلیمي مرستو بې برخې دی. د روټرز اژانس په وینا د ملګرو ملتو ادارې اوس د هغو پروژو د تمویل لپاره هڅې کوي چې د اقلیمي ستونزو په وړاندې په افغانستان کې مقاومت زیاتوي. که چیرته دا هڅې بریالۍ شي نو ملګري ملتونه به په څه باندې دریو کلونو کې له افغانستان سره د اقلیمي بدلون لپاره بودیجه ځانګړې کړي او دغه هیواد ته به یې واستوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقق د ملګرو ملتونو د دې هڅې ستاینه وکړه او ازادي راډیو ته وویل:
زما په فکر د ملګرو ملتونو دا اقدام ډیر تشویقونکی دی. باید ملګرو ملتونو په تیر وخت کې دا اقدام کړی وای. خو دا اوس هم ډیر ښه خبر ده تر څو د افغانستان هغه کنګل شوي پیسې چې د جف له خوا نه پخوا بیلې شوي وي هغه دوباره هغه ته لاسرسی پیدا کړي او دغه بودیجه په افغانستان کې د اړینو خلکو د ستونزو د حل کولو لپاره د ملګرو ملتو په وسیله باندې مصرف سي تر څو د فساد مخنیوي په دې کې وسی.
شاخلي مدقق زیاته کړه چې دا مهمه ده چې په افغانستان کې د اقلیم له امله د رامنځته شویو ستونزو بیا ارزونه وشي او لومړیتوبونه مشخص شي. د روټرز اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې مؤسسه پلان لري چې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د څړځایونو، ځنګلونو او د اوبو د ډنډونو د مدیریت تشوالي لپاره د لس میلیونه ډالرو غوښتنه وکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتو پراختیايي پروګرام غواړي چې د غیر منظمو موسمي بارانونو په وړاندې د کلیوالي ټولنو د پیاوړتیا لپاره 8.9 میلیونه ډالر چمتو کړي. همدا اداره د راتلونکو پروژو لپاره د 40 میلیونه ډالرو نوري بودیجې د ترلاسه کولو په لټه کې هم ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام استازي سټین روډریکس وویل چې د نړیوال چاپیریال تسهیلاتو له مؤسسې، د شنه اقلیم له وچی صندوق او د اډاپشن فند مهمو مؤسسو سره په خبرو دي چې افغانستان ته په دې ډول مرستې واستوي چې واکمن طالبان لاسرسی ورته ونه لري. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتو لخوا د اقلیمي مرستو د آزادولو د هڅو په اړه څه نه دي ویلي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
اوریدونکو د شپې لخوا بیا د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو ازادي رادیو په 1290 منځنۍ چپو خبرونه لري. که چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. د ویبپاڼه آدرس دی ازادي رادیو .com. که انټرنیټ لري نو یوازې زموږ په ویبپاڼه بسنه مکوئ. د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوي facebook.com/azadiradio آدرس دی. دغه راز زموږ خبرونه راپورونه زموږ پر ټویټر پاڼه یا ایکس پاڼه دغه راز په انسټاګرام کې هم موندلی شئ. پرون د نومبر 6 د ماشومانو نړیواله ورځ وه، خو یو شمېر افغان ماشومان د خپلو کورنیو د ملاتړ لپاره کار کولو ته اړ کېږي. ازادي راډیو داسې واړه ماشومان پیدا کړي چې وایي د خپلې کورنۍ نفقه ورلغاړې ده او اړ دي چې کار وکړي. په داسې حال کې چې د نورو نړۍ ماشومان بیا دغه ورځ لمانځي او تر څو چې قانوني سن ته نه وي رسېدلي د کار کولو د مجبوریت نه هم خلاص وي. تفصیل یې له سنا کاکړه اورو.
د نوومبر 6 د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلی چې افغان ماشومان سخت شرایط زغمي او په سړه هوا کې سخت فزیکي کارونه کوي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت خرابوالی په کابل او نورو ولایتونو کې ډیر ماشومان دې ته اړ کړي چې له خپل وصل وړ کارونه وکړي. مهدی له سهاره تر ماښامه د کابل په پولو سوخته سیمه کې پلاستیکي کڅوړې خرڅوي. هغه د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اما کار میکنم، اینجا پلاستیک فروشی میکنم.
دو ورځې پلاستیک خرڅوم. هوا ډیره سړه ده او کورنۍ مو هم لویه ده، 8 کسه یو. دو ورځې 3-4 پلاستیک خرڅوم او لس 40 روپۍ لاسته راوړم او کورنۍ ته یو څه اخلم.
برم با فامیل خود یکان چی میبرم بخونه.
د ننګرهار دوچین ولسوالی اوسیدونکی 10 کلن محمود ازادي راډیو ته وویل:
په سهار شپږ بجې راوځم د ماسپښین پورې د خلکو بوټان پارش کوم، سل روپۍ ګټم، پلار مې مریض دی، په هغې سودا کور ته وړم.
د کابل ښار یوې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له امله اړه ده خپل یوازینی زوی کار کولو لپاره واټونو ته ولېږي.
نهه کلن زوی مې ده، د ګټې وټې هېڅوک هم زه نه لرم، نو مجبوره یم څنګه وکړم چې بیې نه لېږم، دسمال کاغذي خرڅوي. او یو زوی مې ده، زړه مې نه کېږي چې یو د خامې له خوا بېرته شي، چې مجبوري راباندې راغلې، ډارېږم هم سرک له سره یم جګوي، واړه ایوانان بیا یې بندې کوي. ډېره سخته ورځ ده، ډېره مجبوره ورځ ده په من.
یو شمیر افغان ماشومان د خپلو کورنیو د ملاتړ لپاره کار کولو ته اړ کېږي، چې ډېری د واټونو پر سر بېلابېل توکي پلوري، د کثافتونو راټولولو ته مخه کوي، یا د موټر جوړولو په دوکانونو، خیاطۍ، رستورانتونو، د بوټانو په رنګولو او یا نورو ځایونو کې په کار بوخت وي. یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې د کار کوونکو ماشومانو د ژوندانه د ښه والي لپاره تر اوسه عملي کار نه دی شوی، او هره ورځ په ښارونو کې د کارګر ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. زری چې د کابل په پل سرخ سیمه کې اوسېږي، د دې موضوع په اړه د خپل سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
تعداد کودکان دستفروش بسیار زیاد هستند.
د کار کوونکو ماشومانو شمیر زیاد دی چې قلم، ژاوله او نور شیان خرڅوي، بوټونه رنګوي، پښې لوڅوي، په سړه هوا کې د خټو په منځ کې په کار لګیا وي.
د افغانستان د ماشومانو د حقونو د ساتنې قانون له مخې ماشوم هغه کس ته ویل کېږي چې 14 کلنۍ ته نه وي رسېدلی. د افغانستان د اساسي قانون په 49مه ماده کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په دې هېواد کې نافذ وراغلي، چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري. د ماشومانو د رواني او ټولنیزو مسایلو کارپوه ډاکټر محب زغم هم وایي چې درانه او جبري کار د دې لامل کېږي چې ماشوم په راتلونکي کې اوښتې لوی شي.
هغه ماشومان چې په افغانستان کې درنو چارو ته مجبوریږي، له ګڼو ستونزو سره مخامخېدای شي. مثلا کېدای شي له دوی څخه ناوړه جنسي استفاده وشي. د دوی جسمي او ذهني وده ممکن پڅه شي، ځکه چې هغسې شرایط ورته نه وي مساعده، او په درنو چارو د دوی پلې، عضلات او هډوکي هغسې وده نه کوي چې باید وي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته اقتصادي ستونزې، بېکاري او بېوزلي زیاته شوې ده، چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال په دغه هېواد کې شاوخوا 4.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اورېدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو موندلې چې په افغانستان او پاکستان کې د یو شمیر بې بنسټه تبلیغاتو له کبله د پولیو واکسین سم نه تطبیقیږي، او له همدې کبله لا هم په همدغه دوه هیوادونو کې د پولیو وایروس پاتې دی. په دې اړه تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته. که په افغانستان کې له یوې خوا د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن پیښې په زیاتېدو دي، او تر بل هر وخته د پولیو واکسین د تطبیق اړتیا ډېره شوې، خو بل لورته یې ځینو د واکسین په ضد غلط تبلیغات هم پیل کړي.
دا ماده انسانانو د ذهنیت، فکر او مفکورې په اړولو او حیواني کولو کې اساسي رول لوبوي.
په دې وروستیو کې د یو کس چې په ظاهره دنیا عالم ښکاري، دغه بې بنسټه خبرې ټولنیزو رسنیو ته راوتلي چې وایي واکسین د ګټې پر ځای زیان اړوي. د روغتیایي متخصصانو په باور د واکسین په ضد همدغه ډول زهرجن تبلیغات یو د هغو لاملونو څخه دی چې له مخې افغانستان او پاکستان کې لا هم د پولیو یا ګزړن وایروس ماشومان کړوي. د پولیو په اړه دغه ډول ذهنیت د ټولنې د ګڼ شمیر ځوانانو فکرونه هم مخشوش کړي. د زابل اوسیدونکی محمد حضرت هم یو بیلګه ده چې وایي نه پوهیږي پولیو واکسین لسشي څنګه او چا جوړ کړی دی.
پولیو کې څه مواد استعمال شوي دي، چشتي او لکه مزه زخرازي زما په دې کې شک ده. او ماته
روغتیا پالان دغه ډول ذهنیت د افغانستان د دولتونو او اړوندو ادارو کمزوري بولي، او وایي لکه څنګه چې لازمه ده دغه ادارو خلکو ته د پولیو او نورو واکسینونو په اړه عامه پوهاوی نه دی ورکړی. پولیو یا ګزړن یو ډول ویروسي ساري ناروغي ده چې د ناروغ ماشوم له غایته موادو یا په ډیر لږ احتمال د ټوخي له لارې بل ته انتقالیږي. دا ویروس د ماشوم د فلجېدو لامل کیږي، او که تنفسي عضلې فلج کړي د مړینې لامل هم کیږي. پولیو یا ګزړن د شلمې پیړۍ په لومړیو کې په نور نړۍ کې هم یو ډارونکې ناروغي و چې هر کال سلګونه زره ماشومان پرې اخته کېدل. د 1950 او 1960 کلونو ترمنځ موده کې د واکسین په تولید سره دغه ناروغي مهار شوه او په تیرو څو لسیزو کې د همدې واکسین د تطبیق له کبله په نړۍ کې د دغه ویروس 99% کې ریښې له منځه ولاړې. تر تیرو څو کلونو پورې افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ یوازینی درې هیوادونه وو چې پولیو پکې وه، خو 2014 کال کې نایجیریا له پولیو پاکه شوه، خو افغانستان او پاکستان کې لا هم پاتې ده. پوښتنه دا ده چې ولې افغانستان او پاکستان کې لا هم د پولیو ویروس شته او سګنې پیښې د تیرو څو کلونو پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي؟
توقع دا شوه چې د امارت په راتلو باندې به امنیت په ټول افغانستان کې تامین شي او هغه 3 میلیونه ماشومان چې موږ به د واکسین پر مهال
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پخوانی سلاکار باز محمد شیرزاد لاملونه کورنی او بهرنی دواړه یادوي.
داخلی عوامل دا ده چې د پولیو په کوم شان چې مبارزه لازمه ده په هغې شکل باندې مخته نه ځي. خپل د واکسین کیفیت هم خپل تر سوال لاندې ده، تر یو اندازه پورې فساد هم ده. خارجی موضوع خپل ڈبلیو ایچ او او یونیسف په دې موضوع کې د پولیو تقریبا په عام اصطلاح وایم دا سده لکه یو لنګه غوا د دوی لپاره.
خو د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف بیا د پولیو له منځه وړلو ته ځان ژمن بولي او وایي هڅه کوي چې تر 2030 کال پورې پولیو یو مخ له منځه یوسي. ښاغلی شیرزاد وایي د پولیو د واکسین کور په کور نه تطبیق د خلکو کم عامه پوهاوی او د پولیو د واکسین د ساتنې لپاره په ځینو ولایتونو کې د معیاري سیستمونو نشتوالی نور عوامل دي چې له مخې د ویروس د له منځه وړلو هڅې بریالۍ نه دي. په 13 سپتمبر میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان وویل چې طالبانو په افغانستان کې د پولیو واکسین تطبیق ځنډولی، خو وروسته بیا څرګنده شوه چې د کور په کور تطبیق مخې نیول شوی او واکسیناتورانو ته سپارښتنه شوې چې د جماعتونو له لارې ماشومانو ته واکسین ورکړي. دا چې پولیو واکسین له څه شي جوړ دی او مرکبات څه دي، په سویډن کې میشت افغان ډاکټر او د طب مجلې مسؤل نجیب الله زاخلوالی پاړه وایي
په دې کې مالګه ده، بوره ده، امینوسیدونه مونږ ورته وایي، غیري پکې ویټامینونه دي، پکې پاکې اوبه دي پکې، او فینوکسانتونول اوکساتینول باید ورته وایي چې د کانسر واکولو لپاره یا د موادو د ساتلو لپاره ساتل کیږي، او فارمالدیهاید مونږ ورته وایو. چون دغه دواړه واکسینونه چې دي یو ډول چې دي ژوندې ویروس ته خو کمزورې کړ شوې ده چې د خولې لارې ورکول کیږي، د خپل د پولیو ویروس ته خو ډېرې کمزورې کړې چې ناروغي رامنځته نه کړي بلکې وجود قوي کړي، دا د خولې لارې ورکول کیږي. بل ډول چې دی دغه ویروس وژلی دی، خو دا وژل باید داسې وساتل شي خوسا نه شي. نو د دې لپاره ضرورت دی چې دغه د فارمالدیهاید په نامه مواد چې دي دا پکې استعمال کړي.
په افغانستان کې د 2023 کال د نومبر تر 6 د پولیو د ثبت شویو مثبتو پیښو شمېر 300 او پاکستان کې 500 ته رسیدلی. دواړو هیوادونو کې دغه شمېرې تیرو دریو کلونو ته په کتو د پام وړ زیاتوالی ښیي. تیر 2023 میلادي کال کې افغانستان کې د پولیو 12 او پاکستان کې شپږ پیښې ثبت شوې وې. تر هغه مخکې کال کې د افغانستان پیښې 18 او د پاکستان 40 ثبت وې. دا پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې افغانستان او پاکستان دواړو کې د کال څو ځله د پولیو واکسین سراسري کمپاینونه عملي کیږي. دغه کمپاینونه هم کله ناکله د سخت دریځو اسلام پالو ډلو له مستقیم ګواښ سره مخامخیږي، او څو ځله افغانستان او پاکستان کې د واکسیناتورانو د زورولو او ان وژلو پیښې شوي. که څه هم تازه افغانستان کې پر واکسیناتورانو د برید پیښې نشته، خو 2022 او 2023 کلونو کې په کندوز، تخار او ننګرهار ولایتونو کې پر واکسیناتورانو ډزې وشوې چې د ښځو په ګډون یو شمېر کسان پکې ووژل شول. پاکستان کې بیا تازه 13 سپتمبر پر واکسیناتورانو د ډزو یوه پیښه کې یو واکسیناتور او یو پولیس ووژل شو. په افغانستان کې شاوخوا 1,00,000 تر 5 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو واکسین وړ دي، خو داسې راپورونه شته چې د اړوندو ادارو او کورنیو د بېغورۍ، مغلق جغرافیوي موقعیت او کډوالۍ له کبله ګڼ شمېر ماشومان هر ځل له واکسینه بې برخې پاتې کېږي. روغتیا پالان د پولیو په ګډون د ژوند د 15 ګونو واکسینونو تطبیق مهم بولي او وایي هر هغه څوک چې خپل ماشوم ته واکسین نه ورکوي د هغه روغتیا سره لوبې کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو، د دې سات خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده ما باسي.
نیما نړی
خسر بنان خلیم ربندول غول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
خپل میډل د خپل خز سره دونه یو په غلط انداز دونه یو غلط راویہ په دسه حال کې سه امور بل ماشوم په خېټه نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک نو مسولې ټوله مور کړل سده کدا رقم سوې زحت تا تر دې پورې سزه به تا خوش کم او دا به کم هغه به کم پر سه حال کې سه ماشوم نو سز دلای چای یخو
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدې چې ویلې یو شمیر نارینه د اولاد روزنه یوازې د خځو مسولیت بولی د اولاد په ساتنه او روزنه کې د مور پلار ګډ مسولیت منل څومره ګټور کار دی
هغه کور کې چې میړه او ښځه دواړه همغږي وو نو د هغه کور اولاد سدا هغه با تربیه او سالم اولاد جوړیږي د کور فضا آرامه ده د اولادو ذهن آرامه ده تربیه سالمه ده
نن ام د موضوع چیرې ملتیا مو کړی قدرمن یوتونکو خای تاسو هم داسې کورنۍ ډیرې دلی وی چې د اولاد مسؤلیت یوازې د مور دندګنی ځینې نارینه فکر کوي چې دوی له کوره بهر کار کوي نو کور کې د دوی مسؤلیت خلاص دی حال دا چې د ګڼو خلکو په وینا د ګډ ژوند د ټولو چارو مسؤلیت وړل د نارینه او ښځینه وو مشترک کار دی د ننګرهار اوسیدونکو څنګه وایي چې لایبي خوخو ځینې نارینه د ماشومانو له روزنې سره د کور ټول کارونه خځو ته پرېږدي له بل پلوه کله چې د دوی ماشومانو ته بیا زیان رسیږي ملامت هم خځې ګڼي
چې مثلا د اولاد په سر چې لږ ژوبل شوی دم یا زما یو څه وخت مخکې چې پروژه او ماته کیسه وشوه داسې وی زما د لیور ښځه مثلا تلی او پلار کړی وی کوم محفل و په لاړو خپل د پلار کور نه محفل ته وی هغې ځای کې وی لورې چې دی موټر ووهلو وی هغه مړ شو وی یعنی د مور خو زړه نه وي که نه خو راځي نو انسان ته یو څه پېښېږي د چا جل چې راشي وایي تر دې حده چې یعنی هغه ښځه طلاق شوه وهل زندان د هر څه په هغې شوه ځکه میړه یې وویل چې تا ولې خپله لور ونه ساتله ته ولې لاړې چې لاړې ولې د لور ویوړلو اوسنی ژوند نه کنه او دې پورې اړه لري چې مثلا دا میړه او ښځه ښه اوسي یعنی په ژوند کې د لیټ طرف ته نه د پلار طرف ته دواړه د خپل ژوند تصمیم خپل ونیسي او که مثلا سپېښه هم راځي په ژوند کې په ډېر فهم سره حل کړي داسې امکانات شته خو بعض ځایونو کې داسې یو څه نشته راسن وي زما طرفه طلاق درې وار ورته وي نور خلاص په کور کې کښېني نه محکمه شته نه قاضي شته ځان هم قاضي جوړوي محکمه هم وشو طلاق هم وشو خلاص یو چا ډېر اقتصادي وضعیت خراب وو او ماشومان یې لاسو ته مجي کول لاسې وو یو بل را وړلو ما ورته ویل مال چې کله دی دومره اقتصاد د ورور خراب دی خو که ویل مال څه ته دومره ماشوم را وړي مال په کار نه دی مال یو را وړه ښه تربیه کوي ښې وساته مال د اولاد د حق نه تاسو خبرې صحیح ده چې مور او پلار هم حق لري اما اول اولاد حق لري چې ته باید د اولاد حق پوره کړې د اولاد لپاره کالي لباس چې خوراک تربیه درس مال هر څه باید ته ورته مستعد کړې تر څو چې اولاد ښه تربیه شي تر څو هغه کې یو څه جوړ شي او تاسو نه ساتنه کې دا خو نه چې مال یو لس راوړم مال نه د خوراک نه خبر اوسه نه د سپلې نه خبر اوسه نه د کالی نه نه د جراب نه اولاد وي زما ورور وي چې خې ټایم راکوم ته نو یو مور ساتنه خو به کې اولاد خو به خزم راوړ دوم راخه کول شي چې دا نه میاشتې د اولاد په خېټه کې وګرځي بیا چې پیدا شي خپل راځي مال نه میاشتې یو اولاد په خېټه کې خزه به هغه خوراک وکي چې ورته ضرورت دی بل دغه د مال د هر څه امکان ډېر شته مال یو وکړه هغه نو څه شي چې دا یو له سوالات کې تاسې خوراکونه کی صحیح ساتنه ونه شي دا خزه مال خودم را سند کار نه دی
د اولاد د ژوبلیدلو پر وخت د پلار له خوا د مور ملامتول چې ولی ما ژوبل شو په کور کې د آرام فضا د نارامي د لو یو لوی علت کېدلی شي د خبره د کابل اوسیدونکو مریم چې د پنځو ماشومان مور ده په مرکه کې کوي
دا خبره ډیره زیاته ده دا یو مور سده خپل یو مور یعنی دې طرفدار کې د سې دغه اولاد زوبل سي څونه د مور خپل اولاد مهربانه ده خو نه پلار نه د مهربانه سونه سي مور له اولاد سره دردېږي پلارم دردېږي خو کوم ستونزې سي مور له اولاد سره تیری هغه پلار نه تیری نه تیرولای سي اول یو ماشوم سي په تکلیف کې مریضي یو شپه سي مور سره ویخه تیری هغه سي هر پلار سي ځان ته وایي سي زم هغه نه سي سره تیرولای نیم ساعت به خوب نه سي سره کولای یوازې همدا مور د سي خپل اولاد سره یو شپه نه په شپې شپې میاستې کال به خوبي ناقراری هر څه سره تیری نو دا ډېره یو غلطه خبره ده سي او ماشوم د زوبل سي او د هغې مسؤول باید مور وي دا بالکل د جهالت خبره ده
تاسو څومره د سي لیدلي دي
ډېر زیات هم لیدلي دي الحمدلله د مونږ په خپله کورنۍ کې د مونږ خپل کور کې دغه موضوع نشته یعنی که اولاد زوبلېږي هغه کېږي نو هغه اولاد ته وایو چې دغې سره باید احتیاط وسي ګوره دغه کار صحیح نه ده خپله د ما د ماشومانو پلار تر اوسه پورې دغه یو احساس ماته نه ده راکړی دغه رقم العکس العمل د اولاد د زوبلېدو مقابل کې ماته نه ده ښودلی او د مونږ د خپل سترګو لیدلی حال دی څو ورځې مخکې یعنی د مونږ له هغه نه فامیل نه همدا رقم ماشوم چای چپک خپل میډل د خپل ښځې سره دونه یو په غلط انداز دونه یو غلطه رویه په داسې حال کې سي مور بل ماشوم په خېټه نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک نو مسؤول ټوله مور کړله سې دا رقم سوی حتی تر دې پورې سې زه به تا خوشې کړم او دا به وکړم او هغه به وکړم په داسې حال کې سي ماشوم نه سوځدلی چای یخ و هغه ساعت خو تیر سو د مور خو به خپل اولاد باندې بد نه لورېږي خو د دغه سړي یا د دغه میړه یا دغه پلار دغه رفتار او دغه کردار د ښځې په زړه کې زخمونه جوړوي حتی دونه اوقات ترخېږي چې هغه اولاد د خپلې مور له پام بدوي سي آیا یو مور د همدې لایق ده سې دونه خواري پس له دونه زحمتونه دونه یو ماشوم سې زوبل سي هغه د مور په زړه باندې خونی زوبل سي زوبلېږي دا راځي په کې هېڅ امکان نه لري یو ماشوم بغیر له زوبلې دونه لوی سي نو دا رقم بلرو سره لازم نه ده دا رقم یو سلام الله خیر خپل ښځې سره
څومره مسؤلیت لري پلار چې له نورو چارو سره په کور کې د ماشومانو په روزنه کې هم له میرمنو سره ونډه واخلي
بالکل څونه حق سي مور لري امونه پلارم لري سې ونډه ورسره واخلي او په شریکه باندې ځکه دا شریکه ژوند چی شته وایي دا میړه ښځه شریکه ژوند تیروي مور او پلار میړه ښځه همدغه ته لکه څنګه چې دا ښځه خپل میړه سره په هر کار کې ونډه اخلي او هر درد او هر غم او هر مصیبت هر مشکل سره تقسیموي نو په میړه باندې لازم او مظلومه ده چې خپل ښځه سره د اولاد په مقابل کې دا ورسره مساویانه په برابره توګه باندې دا ورسره سرته ورسي که چیرته ورسره کومک نسی کولای دا برخه ورسره نسی اخیستلی سي اولاد کې دایم ورسره شریک سي یا کومک ورسره وکړي نو دا خو دې نه کوي مور خو دې بیا مجرمه کوي نه سي په دا رقم غورځېدو یا په یو داسې مشکل کې مور ته وایي سي ولا ته مجرمه یې دا کار تا له وجې نه سوی ده باید ته دا رقم کار نه کړې
کلیو بانډو کې بیا کورنۍ اوسېږي چې میرمنو په مطلق ډول درس نه دي ویلي دوی دلته لیدل شوي هغه پلار که باسواده می اته د درس برخه مور ته ورپریږدي دلته څومره زیانونه رامنځته کېدلی سي
ډېر زیات په دې کې اولاد له بې تربیګۍ له همدې نه شروع کیږي کله سه یو پلار د ټول مسؤلیتونه مور ته ورپریږدي او مور به رسیدګي نسی کوي ډېره مشکله ده ټول شایان ته یو ښځه د کور له هر څه ته رسیدګي کوي نو خامخا یو څه ته نه پاتې کیږي هغه پاتې برخه سده هغه د اولاد په زندگی کې نیمګړتیاوې پیدا کوي دا نیمګړتیاوې د اولاد په بې تربیګۍ باندې وړي خسته صدا مسئولیت تر سپاری نو خامخاله غنه یو څه پات کیږي ک د اولاد مکتب کې به تربیګی دا یا بل کوم خبره ده نو مجبور سه لمیډ نه پټ کی او کله سه د اولاد خو یا د اولاد به تربیګی یو مور لخپل لمیډ نه پټ کړه د ماشومان لپاره نه دا خبره پټ کړه لمده جن اولاد به تربیګی شروع کی او اولاد خرابېږي حتی د دې په آینده باندې ډیر زیات بد تاثیر نه دیږي
تاسو مخکې وویل چې د تاسو میړه د اولاد په روزنه کې له تاسو سره همکار دی که دا اوسرت ووایئ چې مثلا د بچیو په روزنه کې کوم کارونه تاسې کوئ کوم کارونه یې پلار کوي او تا راته ووایئ چې څو اولادونه لرئ
زه خپل الحمدلله 15 اولاده لرم او 18 کاله مې د واده کېږي مصره مې لور ده تقریبا 14 کلنه ده او وړکی زوی مې څه ده هغه 2.5 کلن ده
څومره روزنه کې تاسو برخه اخلئ او څومره یې پلار
داسې هغه په کارو کې مصروفه وي زه خپله ډېر زیات کوشش کوم چې زیات مسولیت زه خپل په غاړه واخلم. خو بیا هغه څه چې زه پوهېږم چې دغلته زما اولاد ته مشکل پېښېږي یا داسې کومه خبره ده چې مریض وي داسې مشکل وي چې هغه باید پلار پرې خبر سي، نو چې کله راسي کور ته هغه پوښتنه کوي نو زه ورته وایم چې دغه مشکل و یا نن مریض و یا مې ډاکټر ته بوته یا دا رقم خبره وه، نو هغه په دې باره کې پوښتنه کوي داسې کوم وخت کوم مشکل وي چې هغه زه نسم کولی، هغه ته وایم مطلب مکتب کې کوم مشکل وي تر هغو چې زه حل کولی سم زه کوم، او که بیا نو پلار ته یې وایم هغه مشکل پلار سر ته رسوي. تشویق له لحاظ نه خپل اولاد تشویق کوي ډېر زیات درس ته، یعنی په دغې هر رقم که غریبي ده سې هر څه ده په سر د هغې هم ماته وایي باید پیسې را کړي وایي چې ښه لباس مې اولاد ته واخله، یا ښه تربیه حتما ضرور ده، کومې تسې تا وس کېږي تا ته کومې تسې د ما وس کېږي هغه باید زه درسره وکړم. نو سې آینده دغه اولاد څه ده زمونږ د جامې آینده ده، باید ماشوم یا سالم ماغزه خپل جامې ته وړاندې کړو سی یو څه آینده کې یو څه وکړي.
بله، داسې راته ویلی سي چې مثلا دوی ته د خوړو د برابرولو په برخه کې، د دوی د نظافت په برخه کې، په دې کې کوم وخت تاسو سره ونډه اخیستې ده؟
شخصا ما تر اوسه پورې یعنی موقع نه ده ورکړې چې زه ووایم ما دا کار پاتې سوی چې دی دا ته وکړي، او هغه څه پاتې سي کوم وخت چېرته زو یا کالي ور بدل کړي یا بل کوم داسې کار وي وایي چې راکه دا کار به زه وکړم دا ته وکړه. نو اصلا زه خپله دې ته ما شرایط نه دي مساعده کړي چې دا کار دی وکړي، او که چېرته ورته مخې ته راسي نو نه نه وایي چې دا کار دي ما نه ده یا زه نه کوم یا باید ته وکړي.
څومره د کور فضا کې صمیمیت رامنځته کېږي چې ښځه او مېړه په شریکه باندې ټول مسؤلیت په تېره بیا د اولاد د روزنې په برخه کې دغه مسؤلیت یو ځای په اوږو ایسي، څومره کور صمیمي
د کور د صمیمیت اوضاع له همدغې نه جوړېږي. هغه کور کې چې مېړه او ښځه دواړه همغږي وو نو د هغه کور اولاد چې ده هغه با تربیه او سالم اولاد جوړېږي. د کور فضا ارامه ده، د اولادو ذهن ارامه ده، تربیه یې سالمه ده، او هغه مېړه او ښځه چې په خپل منځ کې په یو غږ نه وو د هغوی اولاد اول زینه اول مهمه بنسټ چې کوم ده د اولادو د مېړه او د ښځې ترمنځ فاصله څه ده یا بې اتفاقي څه ده، دا د اولادو د بې تربیګۍ اوله زینه ده.
نو تاسو به کورنیو ته څه ویل ولرئ چې دوی د ماشومانو مسؤلیت په شریکه سره پورته کړي؟
او بالکل، دا د مور او پلار باندې لازم او مظلوم ده، فرض ده په باندې، فرض آینده ما په نظر لکه څنګه چې اسلام په مونږ باندې مونږ فرض کړی ده همدا رقم، که چېرته مونږ اولاد سالمه نه وي ښه تربیه ونه لري هغه به خپل ځان سره څه وکړي او خپلې جامې ته به څه وکړي. خصوصا پلارونه ډېر زیات په دې باندې باید کوښښ وکړي، ځکه چې د اولاد ډېر زیات حیا سي کېږي او ډېر زیات چې د هغه لاندې راځي فشار لاندې یا د خبره سي پرې تاثیر کوي هغه د پلار ده. که پلار ښځې ته ارزښت ورکړه یعنی خپلې مېرمنې ته ارزښت ورکړه، اولاد څه ده اول پلار ته ارزښت ورکوي ورپسې مور ته، او که چېرته مېړه خپلې ښځې ته ارزښت ورنه کړه اولاد یې اول پلار ورته بې ارزښته ده ورپسې مور خو بیخي بې ارزښته ورته راځي، ځکه سلام غجې نه دا دوی د همدغې منبع نه دوی دا هغه اخلي څه وخت دی که د ما پلار د ما مور ته ارزښت نه ورکوي نو البته دا یو بې معنا شاید نو زه به ولې ارزښت ورکوم.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
امین له تاسو سره.
یو شمیر نارینه هم دا منی چې د اولاد ساتنه او د کور چارې سرته رسول یوازې د کور د ښځو مسؤلیت نه دی، نارینه هم باید مرسته ورسره وکړي. نورې خبرې د خوست له اوسیدونکي محمد دین څخه اورو.
دغه برخه کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو دا چې مور د ماشومانو سره زیاته پاتې کیږي نو مسؤلیت هم ځکه په دې خاطر ډېر جوړیږي چې ماشومانو سره مور زیاته وي، خو په عموم کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي، او پلار هم باید دغه ته پوره توجه وکړي، او هغه برخه چې پلار ته مربوطه ده هغه برخه یې باید پلار وکړي، او هغه برخه چې په کور کې مور ورسره زیاته پاتې کیږي هغه وخت کې باید مور د روزنه وکړي او پالنه یې وکړي. خو زما په نظر مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو مور په دې خاطر په دغه برخه کې باید د ماشومانو روزنې ته زیاته توجه وکړي چې دوی ورسره ډېره وي، د پلار بیرونی کارونه یا دندې وظیفې تجارت په نورو برخو کې زیات مصروف وي او ځینې نورې ستونزې وي، خو زیات مسؤلیت زما په نظر د مور زیات جوړیږي.
څه فکر کوئ مثلا په ځینو کورنیو کې میندې سواد نه لري، حتی د درس په برخه کې هم لیدل شوي چې یو شمېر کسان چې هغه پلار دی دوی هغه ټول کار ښځې ته پرېښی ده، وایي ته په کور کې زه نو بیرون مصروفه یم، درس هم ورته وایه، ډوډۍ هم ورکوه، نور نظافت هم نظر کې نیسه. داسې کورنۍ دې څومره لیدلې دي؟
داسې کورنۍ ډېرې دي. خو داسې ده چې دا د افغانستان ټولنه چې دا بیا په تېره یې زنانه برخه ده، هغه سواد نه لري، تعلیم نه لري. دا ډول پېښو سره خو په افغاني ټولنه کې بیخي ډېر مخ یو او ډېر مو لیدلې دي، ډېر مو کتلې دي. که بیا سواد ته راشو او زده کړو برخې ته یې راشو، دغه وخت کې بیا د پلار مسؤلیت د جوړېږي، ځکه افغاني ټولنه چې دا د خزینه او د تعلیم برخه پکې که صفر نه دم او تقریبا صفر ته اوس خو بیخي صفر ته نږدې شوې ده، خو پخوا هم داسې چندان نه وه.
که چیرې د ماشومانو روزنه پاره برخه کې یوازې مور ته پاتې سي، دا څومره ستونزمن کار کېدلی سي په راتلونکي کې؟
ډېر ستونزمن کار دی، او دغه برخه سل فیصده مور ته هم باید پاتې نه شي. په دغه برخه کې دواړه باید انډول وساتي، او تقریبا که ووایي 50% باید پلار دغه برخې ته توجه وکړي، او 50% باید مور دغه برخې ته توجه وکړي، ځکه د مور هم د کور کارونه چې وي هغه بیا ډېر وي، او ماشومان هم په افغاني ټولنه کې خو هغه د نورې نړۍ په شان یو یا دوه ماشومان ښځې دلته نه راوړي، دلته ماشومان ډېر وي، اوه اته دنې ماشومان وي، نو ستونزې مور ته هم بیخي ډېرې دي، او ټول انډول مور ته هم باید پاتې نه شي. په دغه برخه کې باید هغه تعادل وساتل شي، او دواړه باید دغه برخې ته توجه وکړي.
داسې راته ویلی سي چې تاسو خپله په کور کې د ماشوم کوم مسؤلیت تاسو لري او کوم مور لري؟
زه خو خپله دغه خپل ماشومان چې وي دغه سهار د ځان سره شخصي مکتبونو ته بوزمه، او غرمه بیرته بیا بل ورور مې د هغه د ځان سره راولي. شخصا که د خپل ځان نه درته ووایم، زه هغه کارونه هم د خپل فامیل سره کوم چې سل فیصده د ښځو مربوط دي. زه باور وکړه چې زه په اشپزخانه کې هم ورسره مرسته کوم، همدا اوس مې هم همکاري ورسره وکړه درې نیم ساعت مخکې. خو په کورنیو یا د کورنیو هغه نارینهو پورې توپیر سره کوي، بدلون سره کوي. ځینې کسان بیا په دغه برخه کې شرمېږي، دا ځان لپاره شرم ګڼي چې زه د زنانهو سره یا د خپل فامیل سره ولې د کوماک وکړم. دا ځان لپاره یو ډول غیرت ځان لپاره ټکلی وي، نو تاسو ته هم پته لګېږي. خو ما شخصي نظر زه خو ورسره په هره برخه کې کوماک کوم، همکاري هم ورسره کوم، زړی هم ساتم، او خو ټول داسې نه دي.
داسې کومک راغلی چې د ماشومانو د نظافت په برخه کې مثلا د غو جامې دي ورته مینځلې، یا د اوتو کړي، یا د غو سرونه، یا د غو مخونه دا دي مینځلې؟
نه، داسې خو مخونه خو مې ته باور وکړه چې ورته مینځلې دي، خو جامې نه.
جامې دي ولې نه دي مینځلې؟
خو هغې چل نه راځي، که چل یې راتله هغه کار هم دومره صاف نه دی. خو یو کار سره سړی آشنا نه وي، بلد نه وي، بیا لږ به وایم ستونزمن وي.
دا سمه ده چې نارینه بیرون کار کوي د دې لپاره چې کورنۍ ته نفقه راوړي. البته دا په افغانستان کې په کلیو بانډو کې بیخي دود ده چې یوازې به سړي بیرون کار کوي. په تېره اوس وضعیت کې چې بیا په ښارونو کې هم ښځې بیرون دندې نه لري، ټولې په کور ناستې دي، مګر بیا کور کې هم ځینې وخت کارونه زیات وي چې مېرمن نسي ورته رسېدلی. دغه ماشومانو سره په روزنه کې مرسته، د کور نورو کارونو کې مرسته، څومره د کورنۍ فضا صمیمي کوي، څومره د کورنۍ فضا جوړوي؟ تاسو خپل ویل چې په هره برخه کې له مېرمنې سره مرسته کوئ، د ماشومانو په تربیه کې، د ماشومانو په نظافت کې، د کور وضعیت د څومره صمیمي ده، څومره ښه ده؟
د خپل ځان په اړه که تومیا، د خپل کورنۍ په اړه درته ووایم، په کالونو کالونو که د مونږ په کور کې داسې ستونزه پیدا شوې وي، نه د مېرمنو ترمنځ، نه د ورونو ترمنځ. دلیل یې یوازینی همدا ده چې ټول کارونه ښځینهو ته نه دي پاتې. په هره برخه کې ورسره همکاري کوو، مشوره کوو. ځینې کسان دا د ښځو خبرو ته، مشورو ته هېڅ غوږ نه ږدي. زه خپله هغه کوم کارونه چې زه پر مخ وړم، او زه ځینې نور دلته نور کارونه هم د هغې برخې نه نور کارونه هم کوم، لکه آنلاین زده کړې هم دلته موږ د رادیو بانو نه ورکوو، دغه برخه کې هم ډېر مصروفه. دغه برخې هغه د ورځې چې ما څومره کار کړی وي، په کومه برخه کې تاواني شوی وم، په کومې برخې مې ریزلټ هغه نتیجه یې ښه وي، عام هم د خپلو مېرمنو سره یا د کور هغه ښځینه برخې سره دې سره مې هغه شریک کړی دی. دوی ډېرې ښې مشورې ځینې وخت خپلو خاوندانو ته ورکوي چې دا د کامیابۍ یو لوی راز دی. یعنې زه داسې وایم چې د ورځې چې یو خاوند څومره کارونه کوي، یا په تجارت کې مصروف، یا په بل کار کې، هغه د شپې نتیجه دي د خپلو مېرمنو سره شریکه کړي. یعنې ډېرې ښې مشورې به دوی ته ورکړي، کیدای شي هغه د ده تجارت، د ده کاروبار وده ورسره وکړي، او دا د څوک ځان لپاره شرم نه ګڼي. زه خپل هغه د کاروبار یا هغه کوم کارونه چې زه یې کوم، د مېرمنو نه ولې مشوره واخلم، یا مېرمنو سره ولې خبرې دا شریک نو کا پټ دی دا رازونه دا خبرې دی پټ وساتل کیدا شته ډیر ستونز سره مخ شي خو کدی میرمنو سره دی کورنۍ خزو سره هغه سره دا شریک کیدا شي و نارینه نتا ته ډیر داسې مشورې درک چې لکه وګا په وګا تاسو سره پټولانه کې تللی شي خو دای مونږ ټولنه داسې ټولنه ده چې بس یوڅوک د خپل میرمنو سره هغه دندې کارونه تجارت هیڅ شی نه شریکوي زه دا کار کوم زه ورسره شریکوم ځینو وختونو کې ماته ډیرې ښې مشورې راکړي دي او داسې مشورې راکوي چې هغه ما د پرمختګ سبب ګرځېدلی دي او په ډېرو کارونو کې مشورې راکړي چې خیر دی اوس که توانی شوې لږ صبر وکړه دا کار ښه کېږي هغه ښه شوی یم دی هغه زه زړه توری شوی یم زه ماته شوی یم نهیلی شوی یم خو چې هغه دوی مشورې ماته راکړي دي بیرته هغې کار ته زه هڅولی یم او نتیجه یې مثبت وي
بله دسیم لیدل سوی دی چه کلا یو ماشوم یو ستونزی سر مخکی گی یا ماشوم لوی گی جوبلی گی و دقیقه که بیا دی کور سرائی چه دی خدی میرسی و دی ماشوم پلار سی نه وازی دا چه مرسته نکی دی ماشوم پروزنه که نورم خدم علامته وی تر وحل و تکول رسیگی چه دا ماشوم والی تانه دسی سه تا چه رقم موری پا دی اکلا چه وی
مناسب نه دا سی کارزه که پا افغانی طولانه که خزی دا دیوی مزدوری پسترگ قتل که گی دیوی نوکری پسترگ ورتا قتل که گی او دوی دا سی پیگر که وی جدا مو دی بل کور نرواده کردی دا باز دا نوکر هم دا مزدور هم دا با طول کارون هم دی که وی دی طول دیلی ورونو کار با که دی خواخ خسر دا طول بکوی ما دا سی کورانه بانده زا غخ که و ما چی پا آره برخه که دی خپل پامیل سره لکه وړاندې می ویل چې پار کوم تجارت کوي هغه نتیجه ګټه تاوانونه هم ورسره شکه کومه ستونزه درته پیدا کېږي هغه هم ورسره شریکه وه او که ماشوم خوږیږي زخمي کېږي دا ټولې پیښې څه چې په تقدیر کې لیکل شوي همغه کېږي ښځه باید ملامته نه شي نو زیات مسولیت په داسې برخو کې خو باید 90% 100% دغه بیا د نارینهو مسولیت دی چې هغه تداوي وکړي ډاکټر ته یې بوزي نوره پاملرنه ورته وکړي او کوم کارونه چې دای بیا د ورځې لخوا وظیفې ته ځي کار ته ځي هغه بیا خپلو میرمنو ته دای باید سپارښتنه وکړي د ماشوم داسې پالنه وکړي دا ورکړي دا دوا ورکړي دا ګولۍ ورکړي دا سکار وکړي دلته سملوئ دلته جیګوئ خلک چې ټول کارونه ښځو ته پرېږدي دي هغه پرمختګ هم نشي کولی هغه وروسته پاتې دي هغه ناکام دي هغه د پرمختګ په خوند نه پوهېږي او نه به په ژوند پوه شي
بله ډېره زیاته مننه په آخر کې هغو کورنیو ته هم د تاسو یو پیغام غواړو ولرو چې د ماشوم روزنه یوازې خپلې مور ته پرېږدي
هغه کورنیو ته پیغام دا دی یا مې دوی نه غوښتنه دا ده چې دوی یوازې د ماشوم روزنه پالنه یوازې دوی میرمنو ته پرېږدي مناسبه نه ده نارینه دغې برخې ته باید ډېره توجه وکړي پاملرنه ورته وکړي یوازې پرې نه دي او نارینه په دغه برخه کې مسولیت لري او دوی مکلف دي چې د میرمنو تر څنګ ودرېږي هم د ماشوم په روزنه کې هم په نورو کارونو کې
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سوه یو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاره اساسی او بشری حقوق قدرمن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د قانون په ارزښت او دا چې قانون نه ملکیږي یا قانون اصلا نه وي په زیان باندې خبرې کوله موږ سره میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک صاحب په پایل کې ډېره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ راځو په پایل کې په دې باندې خبرې کوو چې خپل قانون یعنی څه
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو او تاسو محترم اوریدونکو ته قانون عبارت ده له هغه د مجلسانو له تصویب څخه چې پارلمان تصویب کړی وسی او رئیس جمهور هغه توشیح کړی وسی نو هغه قانون ده د دواړو مجلسانو چې هغه ولسی جرګه او مشرانو جرګې لخوا تصویب شوی او بل دې چې تصویب شو معینه مدت کې د رئیس جمهور لخوا توشیح شون هغه قانون ده
بله راځو دې ته چې قانون
په ټولنه کې په هیواد کې څومره ارزښت لري؟
بدون شک چې کومه ټولنه چې قانون لري نو هغه لکه د یو ځنګله مثال لري، ځکه په ځنګله کې چې هر څوک قوي وسی هغه به ژوندی وي، او هر څوک چې ضعیف وسی هغه به پایمال وي، د هغه به حقوق نه وي، د هغه به ژوند په خطر کې. نو د همدې په خاطر باندې د یو ټولنې له خاطره قانون یو اړین عنصر ده، تر څو ټول وګړي وشي کړی د یو امنیت او د عدالت سوری لاندې ژوند وکړي. نو اساسي او بنیادی کوم موضوعات چې په یو جامعه کې موجود دي هغه د قانون په واسطه باندې تنظیمیږي. نو قانون په هر لحاظ باندې یو جامعې لپاره ډیر اړین او مهم ارزښت لري.
بله، موږ او تاسو په افغانستان کې ډیر داسې کسان لرو چې هغوی نالوستي دي، په قانون باندې خبر نه دي. د چا مسؤلیت دی چې دغه وګړي د قانون په ارزښت، د قانون په معنا، د قانون په عملي کولو باندې وپوهوي؟
په قانون کې راغلی دي چې د قانون ناپوهی یا د قانون سرغړاول است. یعنی دا چې کچوک د قانون ناپوه وسی او آگاهی ونه لري دا عذر نه ګڼل کیږي. یو څوک راشي وایي چې زه له دې قانون خبر نه وم چې دا داسې یو قانون شته، نو دا خپله د قانون کې ذکر شوی دي چې دا عذر نه ده. نو خلک اړ دي چې باید قانون چې کوم قانون توشی کیږي هغه نه باید ځان آگاه کړي. بیا خپله په قانون کې ذکر شوی دي موارد راغلی دي چې دا د چا له خوا نه باید ابلاغ شي، لکه هغه وزارت عدلیه مکلفیت ده چې باید هغه نشر شي او د خلکو پورې ورسی، او بل د مسجدو د ملا امامانو هغه ده دا مسؤلیت ده، او نور داسې ادارې دي چې په دې بخش کې کار کوي او خلکو ته عامه پوهونه کوي د قوانینو او د ټولو کوم نوي قوانین چې توشیح شوي دي هغه په حق باندې.
بله، تاسو خبر کې ویل چې کچېرې یو څوک په قانون باندې خبر نه وي او یو کړنه ترسره کوي چې هغه په قانون کې منع شوی وي، دغه کس ته بیا څه ډول سزا ورکول کیږي؟ قانون ورته تشریکیږي څه وسره کیږي؟
کچېته یو څوک یو جرم کوي نو بدون شک هغه مخکې په قانون کې ذکر شوی، لکه مثال په ډول باندې په قانون کې مخکې ذکر شوی چې کچوب له سره اشاره نه تیریږي نو هغه باید جریمه شي. نو دا اول د قانون څوک چې جوړی هغه د ټولو سهم ته رسي چې دا سه یو قانون ده، او کچېته تاسو د سره اشاره نه تیر شوی نو تاسو باید جریمه شئ. او هغه خلک چې وایي موږ خبر نه یو د دې قانون نه، نو هغه عذر نه ګڼل کیږي. نو د هر جرم او د هر د هغه جزا په قوانین کې درج شوی دي او قانون کې ذکر شوی دي چې هغه نسبت د جرم او نسبت د هغه جزا فرق شي. لکه یو موضوع به سپکی د هغه به یو جریمه هغه وسی جزا وسی، او ځینې نور جرایم به چې هغه بدرانه قانونگذار به هغه ته درون جرم ټاکړی وسی، لکه اغلا، لکه تجاوز، لکه داس قتل، دغه موارد ته نو هر جرم ته یو جزا معین کړي. نو هغه نظر په جرم باندې متفاوت دی.
څه کول پکار دي چې په یو ټولنه کې داسې یو قانون ووسی چې هغه د ټولو خلکو لپاره د منلو او د عملي کولو وړ وي، او خلک هم ځان له قانون نه خبر کړي، هر څه نارمل روان وي، د دغه لپاره څه کول پکار دي؟
بدون شک چې هر ټولنه د خپل مطالعات لري، د خپل زیرکت او قانون لري، د قوانینو له خاطره نو لازمه ده چې باید په دې بخش کې د جامعه کمه ضرورت چی دی، کمه ضرورتو په اساس باندې قانون ایجاد شي، او هغه قوانینو کې تل مدام تغییرات راولي او همیشه د دغه په اړه تحقیقات وکړي چې آیا دا قانون چې موږ ایجاد کړل دا د عمل کېدو جنبه لري او کنی لري، که چیرته په کوم برخه کې نیمګړتیا ولري نو هغه زیربط ارګانونه چې وزارت عدلیه ده یا خپل امنیتي ارګانونه دي یا هم قضایي ارګانونه دي، دوی کولای شي چې هغه مشکلات را ټول کړي او بیرته سره یې هغه پیشنهاد کړي. نو لازمه ده چه ارگانون حکم ادارات چه دی قانون جوړونه په بخش کار که اغوی دی طول وگرو سخه معلومات ترلاسه که دی کم قانون چه عملا جریان پیده، دی اغا دی لاه حسابه لخاطره چه اغا لاه هم غنی شی، نو لازمه ده چه باید تحقیقات بشی او دی خلقو نپکتنی بشی. آیا منگه دا قانون چه وزه کرده دا سال دی قانون راضی هسته که نیسته؟ آیا دا باید جزای شدت عموم پیدا کری او یا که جزای کم شی؟ نو دا له خلکو سره د ټولنې سره د تحقیقاتو په نتیجه کې کولای شو چې موږ یو ښه قانون ولرو او هغه قوانین په جامعه کې او په ټولنه کې یو نظم ایجاد.
بله موږ د سې قانون درلوده کوم اصول کوم خبرې کوم څه تاسو یاد کړل دا ټول پکې راغلی و پکې مراد شوی و، مګر نن سبا د افغانستان خلک شکایت کوي وایي چې قانون نشته، کوم قانون چې هغه کې اسلامي موضوعات سیاسي موضوعات ټولنیز موضوعات هر څه په نظر کې نیول شوی و هغه قانون اوس ارزښت نه لري نه عملي کیږي، دا څومره ستونزې رامنځته کولی شي؟
په مجموع کې د افغانستان قوانین اوس په یو ګونګ حالت کې دي. موږ په ډېرو مواردو کې شته دي چې تصویبونه شته دي او ځینې قوانین هم د موجوده حکومت لخوا نه ترتیب شوي دي، ولی مخکې د قوانینو په بخش کې خورا ډېر کار شوی و. هغه اوس اکثریت چې ټول لغوه دي، مګر ځینې موارد د هغه عملي کېږي. نو واقعا دا یو خلا ده، مشکلات شته دي، خلکو ته تر اوسه پورې عامه پوهاونه نه ده شوې چې باید د کوم قوانین نسخه رعایت وکړي او د کوم قوانین نسخه رعایت ونه کړي. دا مشکلات موجود دي او انشاءالله چې هیله لرو چې دا مشکلات به زر تر زره په نظر کې ونیول شي او دا حل شي.
بله تاسو په خپلو خبرو کې ډېره ښه اشاره وکړه، هغه دا چې که چیرې یو چیرې قانون نه وي نو هغه د ځنګل مثال لري. ځنګل کې چې هر چا وکړل نو پوښتنه نسته، هلته به ټوله زور خبره کیږي. د حکومت په ساته کې خبرې وکړو، یو حکومت ته څومره زیان رسولی شي دا موضوع چې قانون نه وي، هر سړی د خپل سری ار سړی چې هر چیرې هر څه وکړل وایي چې ځواب چاته نه ورکوم، قانون نشته، حکومت ته دا څومره زیان درلودلی شي؟
موږ الحمدلله مسلمانان یو، فطرتا هم ځینې قوانین خپل په شرعي نصوصو کې لرو، نو د هغه نه په استفاده کې اوس که چېرته داسې یو حکومت اوسي چې هغه هیڅ نوع قانون نه لري نو هغه ته انارشیزم ویل کېږي چې هغه هر څوک د خپل په سر باندې به کار. نظام د چتر لاندې هم باید خلک قوانین ولري، باید قوانین آګاه اوسي، ولې که چېرته قوانین ونه اوسي او هر څوک هر څه وکړي هغه نو یو انارشیزم ده چې په دې صورت کې د هغه ته موږ حکومت شواله او هغه یو حکومت ولی بنه نه لري کم بنه چې په تعریفو کې حکومت راغله ده په هغه صورت کې نو بیا هغه ته موږ حکومت شواله.
راځي ته چې موږ او تاسو لوستي کسانم ډیر لرو، قانون ته درناوی لري، د قانون په ټولو ماده پویږي، عملي کوي، دغه خلکو ته څه کول پکار دي چې دوی خپل انساني مسؤلیت ادا کړي؟ کوم کسان چې په ټولنه کې له قانون نه خبري غوته تشریکی غوته د قانون دی عملي کولو ګټي د قانون د نه تطبیقول البته په ځان باندې زیانونه ورته وایي، لوستي کسان مو څه مسؤلیت لري؟
دغه په مجموع کې د هر انسان مسؤلیت دی او دا مسؤل ګڼل کېږي که چېرته له یو څه یو موضوع نه آګاه اوسي هغه په یو شکل باندې په یو طریق باندې نورو ته ورسوي، ځکه هغه نالوستي خلک چې دي د هغوی پوهاوی دو ته هم ګټه رسوي. که چېرته یو نالوسته له قانون نه آګاه نه اوسي کېدای شي سبا ته د همدغه لوستي شخص د حقوقو ضایع کړي او د هغوی حقوق پایمال کړي. نو ښه دا ده چې کوم څوک پودی پیهیگی د حقوقو مواردو کې د شریعت په مواردو کې د ټولنې د رفاه او د عدالت د تأمین لخاطر کوي شي نور هغه خلک چې هغه تعلیم نه دکړای او هغه آگاهی نه لري له دغه مواردو نه هغه ته دا آگاهی ورورسي ترڅو سبا ورسته د خپل حقوق تأمین وسی. که چیرته دا ورنه رسیږي یو چا قوانین نه آگاه نه وسی، له حقوقو نه آگاه نه وسی، د شرعي مسایلو نه آگاه نه وسی، نو کېدای شي سبا ورسته همدغه شخص چې آگاه نه ده دغه حقوق کولاندی که او سبا طبعا نمغه متضرر کیگی. نو لازم ده چه هر شخص چه پییگی پی او موضوع بانده اگه پی او مجلس که اگه پی او ده واده ده خوخه ده غم و هر مجلس که کوایش چه اگه ده خپل ده طولن نور وگرو تا چه اگوی لاغن آگاهی نلری یا اگوی سهم تا ورورسی او اگوی آگاه که.
بله خپل وقت سه کلا چه منگو تاسو مسافرات که و نور ملکونو تا جو حال تا قانون گرو ده قانون عملی که دل گرو ده خلق و سا جوند گرو، نو موږ واقعا په دې افسوس کوو چې ای کاش په افغانستان کې دغه قانون
همیشه مراد کېدلی او په پام کې نیول کېدلی. اوس که په دې خبرې راته وکړې چې موږ داسې یو ټولنه کې ژوند وکړو چې هلته د هر څه لپاره یو قانون وي، هماغه قانون ټول په نظر کې نیسي، دغلته ژوند څومره هوسا، څومره خوشحاله، څومره آرامه مخکې ځي؟
یو شی چې عدالت په حقوقو کې تعریف شوی ده، د هر شي هغه کوم ځای چې لایق ده په هغه ځای کې اوسېدل، نو هغه ته عدالت ویل کېږي. نو کومې ټولنې چې هغوی د قوانینو لحاظه غني دي او په هر مورد کې قانون لري، نو طبعا چې هلته عدالت شتون لري او عدالت په ښه وجه سره هغه تأمینېږي. نو چېرته چې عدالت تأمین شو، طبعا چې یو څوک به د دې تشویش ونه لري چې د ما حق به ضایع کېږي، یو څوک به د دې تشویش ونه لري چې په ما به ظلم کېږي، یو څوک به په دې تشویش ونه لري که چېرته په ما کوم تجاوز وشي نو زه هغه نه پاتې کېږم، ضعیف نه پاتې کېږم. که هغسې جامعه کې چې ټول قوانین او ټول شرایط د یو ټولنې په هغه کې درد شوي او په کلکه د هغه نه پیروي کېږي او د هغه تطبیق په کلکه هغه د عامو خاص لپاره یو شانتي دي، نو طبعا هغه یو بهترین ټولنه ده. هغه ټولنه کې اوسېدل هلته خلکو ته سکون ورکوي، هلته خلکو ته آرامش ورکوي. متاسفانه په افغانستان کې د کوم وخت نه چې دا چنل ده په حکومتو پورې، هغه حکومتونه هغه شکل چې مخکې مونږ وویل چې هغه سي عدالتونه لري او هغه سي قوانین لري، هغه حکومتونه دي چې هغوی ډیر زیات پر قدرت دي او هغوی ډیر وخت تیر شوی د حکومت ولې څخه، نو هغه حکومتونه کولای شي. په افغانستان کې متاسفانه چې مونږ کچیرته تیره دوره و او کچیرته وس دوره ده، نو موږ اکثرا حکومتونه ډیر د پاخه کېدو حتی نه دی رسیدلی. یعنی داسې نه دی شوي چې موږ په افغانستان کې یو حکومت باندې 50 کاله یا 60 کاله کوم وخت کې تیر شوي دي، او هغه وخت کې هم تعلیم کچه کمه و، هم د روابطو کچه کمه و، هم د اطلاعاتو کچه کمه و. نو اکثرا حکومتونه په افغانستان کې 3 کاله، 4 کاله، 15 کاله، 10 کاله او اکثریتا دغه 50 کاله چې تقریبا تیر شوی دی دکې اکثریتا جنگ و. نو په جنگی ماحول کې، په جنگی جامعو کې هلته قوانین صحیح نه تطبیقیږي، قوانین صحیح نه ایجادی، هلته د زور خبره، هلته د قدرت خبره، هلته د توپک خبره. نو مونږه هیله لرو چې خدای پاک مونږ ته د مونږ په برخه باندې هم هغه عدالتونه چې په نور نړیو کې تطبیقیږي مونږ ته هم خدای پاک راشي، او مونږ ته هم یو حکومت وسي چې هغه په قدرت باندې وسي او قوانین په عام او خاص باندې تطبیق کې، د دې هیله مونږ هم لرو. ولې مخکې هم قوانین په دوه شکلو باندې به و، چې په غریب باندې به تطبیقېده او په کم یو بچه زوراور و نفوذ به درلوده، متاسفانه په هغه به نه تطبیقېده. دا به د هغه چا لاسه کېده چې هغوی به خپله دا قانون ایجاد کړی و، هغه چا به چې قانون ایجاد کړی و هغه به خپله د پښو لاندې کوه. په کومو مواردو کې چې موږ د قانون اساسي په ارتباط باندې، د جمهوریت قانون اساسي و، د هغه د قانون د هغه پر لاره باندې په لکاو افغانان شهیدان کړل، په لکاو افغانان مړه شول بخاطر د تطبیق، ولی کله به چې نفع و ضرر دده مطرح شد، خپل د هغه چا چې زعیم و دی هغه به پښو لاندې که، هغه به یعنی اویا اتیا مورده به خپله دوی پښو لاندې که. نو دا تړلې ده حکومتو پورې او تړلې ده ولس پورې. که ولس هوښ ولس وسي او ولس د خپل حقوقو څخه دفاع وشي کله، نو بیا هلته حکومتونه په هغو باندې ظلم نشي کولای، او حکومتونه داسې نشي کولای چې یو شخص ته باید یو شکل قانون وسي او بل شخص ته بل قسم، یعنی په عامه توګه باندې زور والا ته قانون نه وسي او کمزوري ته به هر قانون وسي. نو په دې شکل باندې نه کېږي، هغه به دریږي، هغه به د خپل حقوقو څخه دفاع کوي.
بله، په لرو پرتو سیمو کې یوه بله زورونکې خبره داده چې هلته دود اول دا قانون ته څوک دومره ارزښت نه ورکوي. مثلا په بدو کې د یوې نجلۍ ورکول، د هغې ودول، دا دود ګرځېدلی، دا په هېڅ قانون کې نشته چې کله نارینه او منځ کې دښمني راغله نو یوې نجلۍ د بې هلته په بدو کې ورکړي. په دې به هم لږ خبرې وکړو.
بالکل، دا په تېرو قوانینو کې د نه منع شوې وه، اوس هم د دې خبرې نه منع ده. په تېرو حکومتونو کې جنګونه ول، په لرو پرتو سیمو کې د قوانینو حاکمیت نه وه، هلته د هماغو د کومو ملکانو او د کومو عرف د تاسو په وینا باندې د عرف هغه همدا و، تقاضا همدا و چې باید په بدو کې جلۍ ورکړل شي. یا هم که چېرته نور څه کړنې یو کورنۍ یو نارینه کوي، د هغه به بد بیا یو نجلۍ ورکوي، د هغه به بد به یو میرمن ورکوي، لور به یې ورکول کېږي. نو دا واقعا زما په نظر باندې دغه ټولو انسانانو ته چې په دغو اعمالو باندې هغه دي، دا یو ډېر ضعیف او ډېر د ناتوانو خلکو کار ده چې کله د زوی دی او کار کړی بیا ته یغه قربانی د خپل لور وګرځي نو دا هیڅ عنوان باندې ښه عمل نه ده کدا عرف ده او کدا هر څورته نوم ورکو دا یو غیر شرعي او غیر قانوني عمل ده نه باید په کلکه باندې ډډه وشي
خپل وخت په اخر کې به کسانو ته یو څه ویل تاسو لري چې قانون څخه خبر نه دي اصلا دوی ته قانون کوم ارزښت نه لري او هغه کسان چې قانون تطبیقي دي دوی مسؤلیت څه ده خبرونه به پام دی باندې سره راټول کړو
لکه څنګه چې موږ په شرعي او علومو کې لرو چې هغه شخص چې پوهیږي او هغه شخص چې نه پوهیږي سره برابر نه دي په قانون نه پوهیدل دا عذر نه ده په قانون باندې په شریعت باندې نه پوهیدل دا عذر نه ده بلکې باید دا د هر انسان واجبه ده ترڅو په قانون باندې پوه شي قانون نه پوهیدل او بل یو پویول دا د هر انسان مسؤلیت او مکلفیت ده ترڅو تر سره کې او یو آرام او یو خوشاله فضا کې یو بل سره ژوند وشي کولای
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
سلامات اوسئ تاسو نه مننه
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د قانون په ارزښت او کچيري هلته قانون نوي او نه عمل کیږي په زیان خبري وشوي لمون سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه پرځه کې چیاست الله ممال او ملګری
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي دا ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220024
او د دری پیغامونو شمیره
00220024
ازادي راډیو 24 ساعته